وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر. په دې هیله یو چې وخاو خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. نن د دوشنبه ورځ د 1490 لمریز کال د زمری یا صد میاشتې 1 نیټه ده، چې د 2011 عیسوي کال د اګست میاشتې له 22 نیټې او د روژې د مبارک میاشتې له 22 ورځې سره سمه ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم. د معمول سره سم د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې څخه پیلوو، او سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله هم د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو له سرټکو. له ولسی جرګې څخه د نهو تنو وکیلانو د ایستلو تر اعلان وروسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دا د انتخاباتو د نتایجو په سر د لانجې د پای ته رسولو لپاره د دوی وروستۍ پریکړه وه. په لیبیا کې له شپږ میاشتني مقاومت وروسته د رژیم مخالف وسلوال تیره شپه ناوخته د دې هیواد مرکز طرابلس ته ننوتې دي. او د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د یکشنبه په ورځ په خپله تلویزیوني وینا کې وویل چې امنیتي ځواکونه په دې هیواد کې د 15 میاشتنیو اعتراضونو په ضد د پرمختګ په حال کې دي. له ولسی جرګې څخه د نهو تنو وکیلانو د ایستلو تر اعلان وروسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دا د انتخاباتو د نتایجو په سر د لانجې د پای ته رسولو لپاره د دوی وروستۍ پریکړه وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ښاغلی مانوي ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی پریکړه د ولسمشر د فرمان په اساس شوې ده، او هیڅ بلې ادارې ته به د دې مسلې د زیاتې څېړنې اجازه ورنه کړي. د انتخاباتو د شکایتونو د څارنې ځانګړې محکمې او د ولسمشر د مطبوعاتو ادارې په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا هم ازادي راډیو ته وویل شول چې نه غواړي په دې اړه تبصره وکړي. د سوداګرۍ وزارت له روسیې سره په یو تازه تړون کې پریکړه کړې چې هر کال به 15 لک ټنه نفتي مواد افغانستان ته واردوي. د سوداګرۍ وزیر پرون په کابل کې وویل چې له دریو روسی شرکتونو سره یې موافقه کړې چې افغان سوداګرو ته د نړیوال مارکیټ د نرخ پر اساس نفتي مواد ورکړي. د سوداګرۍ وزیر چې په وروستیو کې روسیې ته تللی و زیاته یې کړه چې روسی شرکتونه به افغانستان ته په یو څه تخفیف نفتي مواد ورکړي. دا سوداګرۍ وزارت وایي چې په افغانستان کې په کال کې لږ تر لږه 3 میلیونه ټنه نفتي موادو ته اړتیا ده، چې زیات اندازه یې له روسیې، ترکمنستان او د خلیج له یو شمېر هیوادونو واردېږي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ، او زموږ سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې ته غوږ یې. په لیبیا کې د رژیم مخالف وسلوال تیره شپه ناوخته له شپږ میاشتني مقاومت وروسته د دې هیواد مرکز طرابلس ته ننوتل. ویل کیږي چې مخالف وسلوالو د لیبیا د واکمن معمر قذافي دوه زامن نیولې دي. رپورټونه وایي چې وسلوال له لویدیځ څخه طرابلس ته ننوتي او له ډېر کم مقاومت سره مخ شوي دي. د لیبیا د مشر معمر قذافي یو ویان موسی ابراهیم پر ناټو تور لګولی چې له مخالف وسلوالو سره یې د مرستې په خاطر د ده په وینا یو سوله ییز ښار باندې خپلې حملې شدیدې کړې دي او ولسي خلک یې وژلي. په دې اړه په روانه نیم ساعت خبري مجله کې نور تفصیل لرو. د سوریې ولسمشر بشار الاسد د یکشنبه په ورځ په خپله تلویزیوني وینا کې وویل چې امنیتي ځواکونه په دې هیواد کې د 15 میاشتو اعتراضونو په ضد د پرمختګ په حال کې دي. اسد زیاته کړه چې حکومت د سقوط له هیڅ ډول خطر سره نه دی مخامخ، خو دا یې ومنله چې په وروستیو کې د دې هیواد په بېلابېلو برخو کې اعتراضونه په وسلوالو نښتو بدل شوي دي. ده وویل چې له دې سره هم باوري دی چې اعتراضونه کنټرولېدای شي. بشار الاسد له واک څخه د لرې کېدو لپاره له بهر څخه شوې غوښتنې بې ارزښته وبللې، او په سوریه کې د اصلاحاتو د پلان د یادونې تر څنګ وویل چې لږ تر لږه شپږ میاشتې وخت پکار دی څو یوه کمیټه د دې اصلاحاتو د څېړنې او مطالعې لپاره کار وکړي. د اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په فبروري کې به په سوریه کې پارلماني انتخابات ترسره کړي. رپورټونه وایي چې د یکشنبه په ورځ له غزې څخه لږ تر لږه 40 توغندي د اسرائیلو خاورې ته ورتوغول شوي دي، او په ځواب کې اسرائیلي الوتکو په فلسطیني سیمو کې ځینې اهداف ویشتي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل له مصر سره هم له یو سیاسي کړکېچ څخه د تېرېدو په حال کې دي. نن څلورمه ورځ ده چې په غزه او خواوشا سیمو کې شخړې روانې دي. په اسرائیلي لوري په راکټي حملو کې د یکشنبه په ورځ د اسرائیلو خوا ته یو سړی ووژل شو او 13 تنه نور ټپیان شول. او روسي مقاماتو د شمالي کوریا د رهبر کیم یانګ ایل تود هرکلی وکړ. یک شنبې لری ختیز او سایبیریا ته د کیم یانګ ایل د سفر دوامه ورځ وو ټاکل شوې ده چې وونی هلته پاتې شي. کیم یانګ ایل پرون د پذیرایي تر لنډو مراسمو وروسته په هغه د مرمیو ضد مرسیډیس کې چې له ځان سره یې له کوریا راوړی و د اوبو او برېښنا د یو بند لیدو ته ولاړ. ټاکل شوې ده چې سبا ته د سایبیریا په ختیځ کې له ولسمشر ډیمیټري میدویډف سره وګوري. د شمالي کوریا رهبر کیم یانګ ایل وروستی وار په 2003 کال کې روسیې ته تللی و چې هغه مهال ولادیمیر پوتین د روسیې ولسمشر و. دا و خبرونه. په روانه خبرونه کې دا مطالب او ریپورتونه درته راټول کړی دي. و باورئ چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په سر د اوږدې لانجې د پای ته رسولو لپاره په تازه هڅه کې د انتخاباتو کمیسیون د یک شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په یوه وروستۍ پریکړه کې نه وکیلان له خپلو چوکیو لرې کړي دي. په دې اړه په ریپورټ سربیره به مو په لیبیا کې له تازه حاله خبر کو. دغلته د لیبیا د حکومت مخالفین د دې هیواد پلازمینې یا پایتخت ترابلس ته ننوتي دي او ویل کېږي چې د معمر قذافي دوه زامن یې هم نیولي دي. د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو چې د خپرونې په اوږدو کې به یې در وپېژنو. دا ولسی جرګې د انتخاباتو په سر د اوږدې لانجې د پای ته رسولو لپاره په تازه هڅه کې د انتخاباتو کمیسیون د یک شنبې په ورځ وویل چې د ولسی جرګې نه تنه وکیلان باید له خپلو څوکیو لرې شي. د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د وکیلانو په انتخاباتو کې درغلي کړې وي. د کمیسیون رئیس ښاغلی مانوي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په دې ټینګار وکړ چې د انتخاباتو لپاره د ځانګړې محکمې جوړېدل غیر قانوني کار و او دوی په خپلو کړو پرېکړو ولاړ دي. نور جزئیات له فرشتې جلال زیورو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوی وایي چې دا د انتخاباتو د نتایجو په سر د لانجې د پای ته رسولو لپاره د دوی وروستۍ پریکړه وه. مانوی وویل چې د دوی پریکړه د جمهور رئیس د فرمان پر اساس سوې ده او هیڅ بلې ادارې ته به د دغې مسلې د زیاتې څېړنې اجازه ورنه کړي. د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا پریکړه د جمهوري ریاست سره د کومې معاملې پر اساس سوې که څنګه، د انتخاباتو د کمیسیون مشر وویل
درست معامله به خاطر مردم افغانستان، به خاطر
سمده معامله د افغانستان د خلکو لپاره، د ټولو افغانانو د شریګنې لپاره، خو کوم شخصي یا مادي معامله یا داسې بل کوم کار چې د خلکو په حق تیری وکړي وجود نه لري. فضل احمد مانوی له ازادي راډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې دا پریکړه یې له لانجې څخه د ولسي جرګې د خلاصولو په خاطر کړې او که داسې نه وای کړي نو د انتخاباتو د نتایجو په سر روان بحثونه شایي کلونه کلونه اوږده سوي وای. خو د انتخاباتو د کمیسیون د دې پریکړې په وړاندې د ولسي جرګې عکس العمل په دې اړه چې د انتخاباتو د نتایجو په سر روانې لانجې به له توقع سره سمې پای ته ورسیږي او کنه سوالونه پیدا کوي. په ولسي جرګه کې له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف دا پریکړه غیر قانوني بللې ده. د ائتلاف مشر حاجي عبدالظاهر قدیر وویل چې دوی به چاته دا اجازه ورنکړي چې په غیر قانوني ډول ولسی جرګې ته ننوځي.
ائتلاف با پل مبارزې ته دوام ورکوي، د ولس د حقوقو نه به دفاع کوي.
د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله وکیلانو او د افغان حکومت یو شمېر نړیوالو ملاتړ کوونکو دا پریکړه د قانون خلاف ځکه بللې چې د انتخاباتو د شکایتونو د څېړنې کمیسیون په دې اړه د وروستیو خبرو صلاحیت لري، خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد د انتخاباتو د کمیسیون دا پریکړه نه ده رد کړې. جانداد سپینغر چې دغه بنیاد اجرایوي رئیس دی، ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د کمیسیون پریکړه غیر قانوني ده، خو د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې ضروری ده. د شکایتونو د څېړنې کمیسیون مخکې تقریبا 1,300,000 رایې چې د ټولو رایو تقریبا څلورمه برخه کېږي باطل اعلان کړې ده. اسوسییټډ پریس لیکي په داسې وخت کې چې نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د کابل حکومت پیاوړی کړي تر څو د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د مسؤلیتونو د اخیستلو جوګه سي، د انتخاباتو پر سر روانې لانجې د پیچلو ستونزو موجودیت ثابت کړی دی. د افغانستان حکومت تر اوسه د کمیسیون د دې پریکړې په اړه نظر نه دی څرګند کړی. د انتخاباتو د شکایتونو د څارنې ځانګړې محکمې او د جمهور رئیس د مطبوعاتو ادارې په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې او په کابل کې د ملګرو ملتو د سازمان لخوا هم ازادي راډیو ته وویل شول چې اوس نه غواړي په دې اړه تبصره وکړي.
و موریدل چې د ولسی جرګې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس ښاغلي مانوي ویلي دي د نهه تنو هغه کسانو چې اوس په ولسي جرګه کې دي له څوکیو څخه د لرې کولو پرېکړه به د دې کمیسون وروستۍ پرېکړه وي. د ځانګړې محکمې لخوا بریالي اعلان شوي وکیلان وایي چې د انتخاباتو د کمیسون پرېکړه ورته د منلو وړ نه ده او دوی به د شرعي حکم د پلي کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. سلطان زوی یو له دغو کاندیدانو څخه دی او وایي چې د انتخاباتو د کمیسون دا پرېکړه تر ډیره د یوناما د انتخاباتو د کمیسون دا پرېکړه تر ډیره د یوناما او نورو نړیوالو ادارو په لمسون شوې ده. مخکې له دې نه چې د سلطان زوی مرکه درته وړاندې کړو، د ولسي جرګې یو شمېر معترض کاندیدان چې د ځانګړې محکمې لخوا بریالي اعلان شوي وو او د انتخاباتو خپلواک کمیسون لخوا اعلان نه شول، دوی هم دغه پرېکړه د منلو وړ نه بولي. یو تن معترض کاندید محمد معروف فضلي سره د ازادي راډیو خبریالې مخفي عزیزي مرکه کړې ده. مرکه ورو
خپلواک کمیسون نه کسه بریالي اعلان کړ. تاسو چې ویل کیږي مخکې بریالي وي خو نن په دغه لیست کې نه وي، تاسو تبصره په دې اړه څه ده؟
د دې کمیسون د خوا کله چې فاینل یا نهایي نتایج اعلان شو، د بریالي اعلان شو په ایراد کې، او وروسته د شکایتونو د کمیسون د طریقه ډېر دي چې ما په جنګ شې د لیست حذف په غوښنو نسخه کې خوده ما کني له طریقه ز موافق اعلان شو. نن متاسفانه مجوار ودل چې هغه مخکنی بحران چې په افغانستان کې حاکم وو او د دې بحران مدیریت هم شخصي معنوي کې کوي، ولنن یو ځل بیا هم دې بحران ته لمن ولا او دې ور باندې نور هم پکا وکول چې زه فکر کوم چې دا نه لپاره چې دوی بریالي اعلان کړي، دا به نه تر هغه چې د افغانستان د ولس درد دوا چې دا به نور هم ورته زخم ورتار کی او مال به وسی دې پر زخمونو باندې. خوشبختانه هغه دوستان چې دوی موافق اعلان کړي هغه هم زموږ د سړي نمایندانو په غونډه کې هم دا اوس حضور لري او ټول دا تعهد کوي چې په هیڅ صورت چې دې محکمې کومه پریکړه د داتیا د سوي نه موږ به پارلمان ته ولاړ نه.
نن چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپل وروستۍ پریکړه کړې او نه کسانې معرفي کړه، ستاسو خبرې چې غواړي خپل حق تر لاسه کړي، لدی وروسته به ستاسو اقدام څه وي؟
موږ دا مبارزه چې دا یو کال کړي د هم لدی له خاطر نه کړي، پارلمان ته لار پیدا کړو، د پارلمان د چوکۍ لپاره دا مبارزه د عدالت لپاره. خوشبختانه زموږ کم ځخ چې پورته و نه هغه معنی خپل و منله چې یو برخه تاسو ګوري یو پروسه چې یو کال باندې کار کوي او معنی څه په درو ورځو کې تشخیص کړي چې دا کسان مستحق دي او دا غیر مستحق دي. دین هم دا ورڅخه یو توتیه و د افغانستان ولس پرځای او د دې نوفا دیموکراسي پرځای غوښتل چې همدا دیموکراسي بدنامه کړي او دا نظام کمزور کړي. بیران کچيري د محاکم مو فیصله چې اسلامي نظام د زموږ او شرعي فیصله د محاکمو ته حکومت مکلف دی چې دوی تطبیق کړي. کچيري د محاکم فیصله نه تطبیقیږي، موږ به هر نوع اقدامات چې قانون مستی اجازه راکړي د قانون په چوکاټ کې به موږ هغه اقدامات باندې لاسپوري کوو.
ولسمشر حامد کرزي د انتخاباتو ورسته پریکړه بیرته د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورکړی و، دا پدې معنی چې یعنی هغه دغه پریکړه نه ملاتړ کوي. ستاسو په نظر دا پدې معنی ده چې ولسمشر هم د حقیقت نسترګې پټې پدې برخه کې؟
زه فکر نه کوم دا یو څه خو د دې ولسمشر پرمان مانوي سي خپل تناقض باندې تعبیر کړی دی. زه فکر نه کوم چې ولسمشر سترګې پټې کړې وي او دا کار یې کړی. که خدای مکرې هم دا کار ولسمشر کړی نو ولسمشر به قانون تر شونه نکړي.
د انتخاباتو د یو تن معترض کاندید محمد معروف فضلي سره مو د مخفي عزیزي مرکه واوریدله. د وسنۍ ولسی جرګې په جوړښت کې د بدلون په اړه د انتخاباتو د کمیسون د پریکړې نه یوازې معترضه کاندیدان پارولي، بلکې ولسی جرګې هم له هغې سره خپل مخالفت څرګند کړی. په دې جرګه کې له قانون څخه د ملاتړ اتلاف وایي چې خپلو هڅو ته به دوام ورکړي او پرې به نږدي چې د ولسی جرګې په جوړښت کې کوم بدلون راشي. د انتخاباتو د کمیسون له پریکړې سره سم د وسنۍ ولسی جرګې نه غړي د وکالت له حقه بې برخه شوي او پر ځای نوي کسان جرګې ته ورپېژندل کیږي. خو ځینې وکیلان بیا وایي چې د انتخاباتو کمیسون دا پریکړه د هغو وکیلانو په خلاف اورولی چې هیڅ ډول ملاتړ او زور نه لري. په دې اړه به نور تفصیل کابل د حمید مومن پر ریپورت کې واورو.
کسه هم افغان حکومت له د انتخاباتو د کمیسون د پریکړې په اړه خاموشه ده، خو د معترضه کاندیدانو په سر د ولسی جرګې تون خبرګون هم خی چې دا اقدام هم د انتخاباتو روان بحران پای ته نشي رسولی. په ولسی جرګه کې د جرګې د اداري پلاوي په سر له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف هم د انتخاباتو د کمیسون پریکړه چې له مخې د دې جرګې نه برحال غړي وستل کېږي غیر قانوني وبلله. د دې ائتلاف مشر حاجی عبدالظاهر قدیر وویل چې دوی به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي او پرې به نږدي چې په غیر قانوني توګه څوک ولسی جرګې ته رانوزي.
ائتلاف د انتخاباتو د مستقل کمیسون دغه فیصله غیر قانوني بلي او ائتلاف دا غږ هم کوي. ائتلاف به پل مبارزې ته دوام ورکوي، د ولس د حقوقو نه به دفاع کوي، د قانون د حاکمیت لپاره به کار کوي او هیڅ چا ته به دا اجازه ورنکړي چې دې تالار ته په غیر قانوني ډول داخل شي.
ولسی جرګې او له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف د انتخاباتو په نتایجو کې له هر ډول بدلون سره مخالفت کاوه او اندا خبرداري ورکړی وو که د انتخاباتو کمیسیون داسې څه وکړي نو د مشر د محاکمې غوښتنه به وکړي. له بل لوري د جرګې او شمېر هغه غړي چې ټاکل شوی له دې پرېکړې سره سم خپل ځای نو وکیلانو ته پرېږدي وایي چې د دوی په وړاندې ظلم شوی. حبیب الله انډیوال یو له هغو وکیلانو څخه دی چې باید د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړې له مخې په جرګه کې خپله څوکۍ خوشې کړي. د دې پریکړې په اړه په خپل غبرګون کې وویل:
زه او زما ملګري نه نفره خوشبخته هغه انسانان یو چې په اسمان ستوری او په ځمکه سوری نه لرو. موږ هر هغه څوک چې نه واسطه لرو او نه په چا پورې تړلي یو. موږ هغه څوک چې نه سلا لرو او نه له سلا نه کار اخلو. خو موږ خوشبخته هغه څوک یو چې ولس به زموږ په حق له قضاوت کوي. تنور ولس نه پوهېږي د زابل ولس پوهېږي چې زه څوک یم، په کوم ورایو راغلی یم او څنګه اووال سولم.
تر دې مخکې معترضه کاندیدانو چې د ځانګړې محکمې لخوا بریالي اعلان شوي وو بیا د محکمې په پریکړه کې د هر ډول بدلون په وړاندې خبرداری ورکوه او ویلی چې کوچنی بدلون به هم د بحران د پراخېدو سبب شي. داود سلطان زوی چې د ځانګړې محکمې لخوا بریالی اعلان شوی او د انتخاباتو د کمیسیون په پریکړه کې نه دی شامل، د انتخاباتو د کمیسیون په لاس دا پریکړه د محاکمو سپکاوی وباله. دا انتخاباتو کمیسیون وایي چې دا پریکړه د خپلو تحقیقاتو له مخې کړې او د ځانګړې محکمې پریکړې ته رجوع نه ده کړې. حال دا چې زیات ټینګار په دې و چې باید د ځانګړې محکمې پریکړه عملي شي. دا چې د انتخاباتو د کمیسیون دا پریکړه به تر کومه حد افغان ولسمشر او حکومت ته د منلو وړ وي دا به د دوی له غبرګونونو څرګنده شي، خو تر دې دمه دوی خاموشه دي.
دوستانو که په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو وخت درلود په روانه انتخاباتي شخړه ځینې نور رپورټونه هم لرو او د نورو خواوو غږونه هم درته وړاندې کوو، خو وس راځو د مهمو خبرونو سرټکو ته. له ولسی جرګې نه د نهو وکیلانو د ایستلو تر اعلان وروسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي دا د انتخاباتو د نتایجو په سر د شخړې د پای ته رسولو لپاره د دوی وروستۍ پریکړه ده. د سوداګرۍ وزارت له روسیې سره په یو تازه موافقه کې پریکړه کړې چې هر کال به 15 لک ټنه نفتي مواد افغانستان ته وارد کړي. په لیبیا کې له شپږ میاشتنی مقاومت وروسته د رژیم مخالف وسلوال تیره شپه ناوخته د دې هیواد مرکز طرابلس ته ننوتي دي او د معمر قذافي دوه زامن یې هم نیولي دي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد د یک شنبه په ورځ په خپله ټلویزیونی وینا کې وویل چې امنیتي ځواکونه په دې هیواد کې د 15 میاشتنیو اعتراضونو په ضد د پرمختګ په حال کې دي. رپورټونه وایي چې د یک شنبه په ورځ له غزې څخه لږ تر لږه 40 توغندي د اسرایلو خاورې ته ورتوغول شوي دي چې هلته یو تن وژلی او ګڼ نور یې ټپیان کړي دي. روسي مقاماتو د شمالي کوریا د رهبر کیم یانګ ایل تود هرکلی کړی. یک شنبه لري ختیځ او سایبیریا ته د کیم یانګ ایل د سفر دوهمه ورځ وه او ټاکل شوی چې وونه به هلته پاتې شي. او د یونان د مالی وزیر له اروپایي اتحادیې غوښتنه کړې چې زر تر زره دې هېواد ته د پور ورکولو له کړې موافقې سره سم عمل وکړي. تاسو زموږ غږ لزادي راډیو نه اورئ او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږی. دوستانو اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي رضوان مراد ورته کتنه کړي.
د برتانی کلتوري مرکز وایي په افغانستان کې د دوی پر څنګه د طالبانو د وروستۍ حمله سره سره به په دې هیواد کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. په کابل کې د برتانی سفیر سر ویلیام پیتی سنډے ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې دا د وسلوالو یو بزدلانه طرحه شوې حمله وه چې په افغانستان کې د برتانی ګټې په نښه کړي. د غرس په کارتي پروان سیمه کې د برتانی د کلتوري مرکز یو کارکونکي ویلي دوی دا فکر هم نه کوي چې پر دوی به حمله کیږي. هغه ویلي د دوی دفتر په یو کومه مهمه سیمه کې نه و او دا سیمه یو عادي منطقه ده چې د هغه په فکر زیات کسان په دې خبر نه و چې دلته د برتانی کلتوري مرکز موجود دی. سنډے ټایمز وایي د برتانی پر کلتوري مرکز وروستۍ حمله د طالبانو د هغو بریدونو د لړۍ برخه ده چې غواړي افغان امنیتي ځواکونه بې کفایته وښیي. ورځپاڼې ته د برتانی د کلتوري مرکز کارکوونکي کازیا زاک ویلي موږ هوډ کړی چې له هغو افغانانو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکوو چې له پوهنې بې برخې دي. د هغه په وینا له ښوونځیو او پوهنتونونو سره به د هغوی همکاري دوام وکړي او تر کومې چې دوی ته اړتیا وي دوی به په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. سنډي ټایمز په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د وسایطو د تجهیز په اړه هم یو مطلب خپور کړی چې په دوام کې راځي. د نړیوالو ځواکونو وسایط به په داسې زغروالو وسایلو تجهیز شي چې دودکش ته ورته به وي او له لاندې څخه تر چت پورې به اوږدوالی ولري او په دې سره به سرتیری په وسایطو کې محفوظ وي. د سنډي ټایمز ورځپاڼې په وینا کوم ازمایښتونه چې په دې برخه کې ترسره شوي ښیي چې دغه زغروال وسیله کولی شي د ماینونو خطر 10% کې کم کړي. ورځپاڼه وایي په افغانستان کې د 309 وژل شوو برطانوي عسکرو له جملې څخه 23 تنه د سرک غاړې په بمی چاودنو کې مړه شوي دي.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. دوستانو، د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. په لیبیا کې د رژیم مخالف وسلوال تیره شپه ناوخته د دې هیواد مرکز ترابلستن نوتل. ریپورټونه وایي له شپږ میاشتنی مقاومت وروسته وسلوال د لویدیځ لخوا ترابلستن ننوتي او له ډیر کم مقاومت سره مخ شوي دي. د سکای نیوز په نوم تلویزیوني شبکې هغه تصویرونه وښودل چې پکې د قذافي مخالف وسلوال د ترابلس په زرغون نومې څلور لاره کې خوشحالۍ کوي او د مخالفینو د شورا بیرغونه یې پورته کړي دي. دوی وایي چې دا څلور لارې به د شهیدانو د څلور لارې په نوم ونوموي. دوی وایي د لیبیا د جمهوري ګارد چې د قذافي ساتنه یې کوله هم له دوی سره یوځای شوی دی. په دوو غږیزو پیغامونو کې د لیبیا واکمن قذافي پر خلکو غږ کړی چې د ترابلس ساتنه دې وکړي او نه دې پرېږدي چې د مخالفینو په لاس ورشي. نوموړي همدارنګه ویلي چې تر پایه پورې به خپل مقاومت ته دوام ورکړي. د لیبیا د مشر معمر قذافي یو ویان موسا ابراهیم پر ناټو تړون تور پورې کړی چې له مخالفو وسلوالو سره د مرستې په خاطر د ده په وینا په یو سوله ییزه خار خپلې حملې زیاتې کړې دي. دی وایي ناټو په ترابلس او شاوخوا سیمو خپلې حملې زیاتې کړې او له وسلوالو سره مرسته کوي چې د دې ستر ولس له سولې ډکې پلازمینې ته داخل شي او له حسابه وتلي زیات تلفات یې رامنځته کړي دي. د معمر قذافي ویاند دا وکړه چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په ترابلس کې لږ تر لږه 1400 تنه وژل شوي دي. یاغیانو همدارنګه لویدیځو رسنیو ته ویلي چې د قذافي زوی سیف الاسلام نیولی دی. د جرمونو نړیوالې محکمې هم ویلي چې د سیف الاسلام د نیول کېدو تایید ترلاسه کړی. سیف الاسلام له خپل پلار قذافي سره یو ځای د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا په بشري جنایاتو تورن دی. د قذافي بل زوی محمد هم د الجزیرې تلویزیون ته تایید کړی چې مخالف وسلوالو د په خپل کور کې نظربند کړی دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزیر چې په دې وروستیو کې د تیلو د اخیستلو په نیت روسیې ته تللی و، د یک شنبې په ورځې په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له هغه هیواد سره یې ځینې نوي تړونونه لاسلیک کړي چې له مخې به یې هر کال په لکونو تنه نفتي مواد افغانستان ته وارد شي. د سوداګرۍ وزیر وویل څرنګه چې د نفتي موادو بیې دوی ته معلومې شوې کولی شي چې په هیواد کې دننه یې نرخونه کنټرول کړي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له روسیې سره د نوو تړونونو له مخې به هر کال شاوخوا 15 لک ټنه نفتي مواد هیواد ته وارد شي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انور الحق هادي چې تیره اونۍ د تیلو د اخیستلو په نیت روسیې ته تللی و، د یک شنبې په ورځې خبریالانو ته وویل چې په روسیه کې د هغه هیواد له دریو کمپنیو سره تړونونه لاسلیک کړي او له مخې د افغانستان د نفتي موادو دولتي او خصوصي شرکتونه کولی شي چې نفتي مواد ورڅخه واخلي. اهدی وویل
در پرنسیپ ما به موافقه رسیدیم که تا حدود 500,000 تن
په پرنسیپ که مونږ موافقه ته ورسیدو چې په کال کې شاوخوا 15 لک تنه نفتی مواد له روسیې څخه وارد کړو. د موادو بیې د نړیوالو بیو په نظر کې نیول سره ټاکل کیږي او روسیې په هر لیتر کې له 500 څخه تر $2 پورې مراعات منلی دی. خاغلی اهدی وویل وس مهال له هغه هیواد څخه 10,000 ټنه ډیزل اخیستي او په نږدې راتلونکي کې به لیک دیدل پیل شي. له روسیې څخه د نفتي موادو تړونونه په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې په هیواد کې د دې موادو د کمښت له امله خلک او په تیره د نقلي وسایطو لرونکي شکایت کوي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وویل د دې تړون له مخې به د افغانستان دولتي او خصوصي شرکتونه هغه هیواد ته معرفي او د یوې شفافې معاملې له مخې به نفتي مواد ورکول کیږي. ښاغلی احدی دا هم وویل څرنګه چې د یادو موادو بیې ور معلومې شوې، کولای شي چې ورسته لدې په هیواد کې دننه په اسانۍ سره کنټرول کړي.
بر اساس موافقتنامه بعد از این ما میفهمیم که کدام مقدار مواد نفتی ما از طرف روسیه میآید.
د دې تړون په اساس موږ پوهیږو چې له روسیې څخه څومره تیل راځي، د ترانسپورت لګښت یې څومره دی او د رسیدو موده یې څومره ده. د دې له مخې کولای شو چې په هیواد کې د تیلو ضرورت، د اړتیا وضعیت، د تیلو کیفیت او بیې له خصوصي سکتور سره په هم آهنګۍ کې کنټرول کړو. د دې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان په ملکي او نظامي چارو کې په کال کې شاوخوا 3 میلیونه ټنو نفتي موادو ته ضرورت لري چې زیاته اندازه یې له ترکمنستان، ایران، روسیې او د خلیج له هیوادونو څخه رانیول کیږي. په افغانستان کې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د اکثرو موادو او اجناسو بیې د تیلو له بیو سره تړلې دي، خو څرنګه چې د دې هیواد د خلکو اقتصادي توان لږ دی، د بیو له لږو پورته کېدو سره هم له ستونزو سره مخ کیږي. کارپوهان وایي دولت او خصوصي شرکتونه باید د نفتي موادو ذخیرو ته تدابیر ولري ترڅو د ستونزو په وخت کې وکاریږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د آزادي راډیو خبری مجله اوري.
په کابل کې د الجزیرې تلویزیون او د ګڼ شمېر افغان رسنیو خبریالانو او کارکوونکو له اسرائیلو نه وغوښتل چې د الجزیرې تلویزیون د کابل د دفتر مسؤل چلوونکي دې خوشي کړي. په کابل کې د الجزیرې د تلویزیون مسؤل چلوونکي سامر علوي 4 ورځې مخکې د فلسطین او اردن ترمنځ ګډه پوله کې اسرائیلي ځواکونه نیولې. تفصیل د خان محمد سین په ریپورټ کې اورو.
د ګڼ شمېر افغان رسنیو او په کابل کې د الجزیرې د تلویزیون خبریالانو او کارکوونکو په کابل کې د الجزیرې د ټلویزیون پر مشر لګیدلی تورونه د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې رد کړل. د دې ټلویزیون کارکوونکو ویل چې په کابل کې د الجزیرې د ټلویزیون مشر سامر علاوی اسرائیلي سرحدي ځواکونو په دې پلمنی ولې چې ګواکې د حماس له ډلې سره اړیکې لري. راپورونه وایي سامر علاوی 4 اونۍ مخکې په داسې حال کې چې له فلسطین څخه د افغانستان په نیت خوځېدلی، د فلسطین او اردن په ګډه پوله کې د اسرائیلو استخباراتي افرادو نیولی دی. په کابل کې د الجزیرې د ټلویزیون اداري مسؤول محمد صدیق فراموش آزادي راډیو ته وویل چې علاوی یو عادي ژورنالیست او د حماس له ډلې سره هیڅ اړیکې نه لري. دوی وویل دا تور پرې لګولی چې ګواکې دی د حماس د ډلې غړی دی، سره له دې چې کار او د کار ځای ترې پوښتی خو بیا یې هم نه دی پرېښی. دلته له موږ سره افغان ژورنالیستان یو ځای شوي او په ګډه سره غواړو چې اسرائیل دې علاوی را خوشي کړي. صدیق فراموش وویل سامر علاوی چې د فلسطین تبع دی له شاوخوا 24 کالو راهیسې په هندوستان، پاکستان او افغانستان کې د یو ژورنالیست په توګه کار کوي. همدارنګه له دې مخکې د العربیه او د الاخبار عربستان سعودي په ټلویزیونونو کې هم کار کړی دی. په کابل کې د نورو افغان رسنیو خبریالانو او کارکوونکو د علاوی په نیول کېدو اندېښنه وښوده او پر اسرائیلو یې غږ وکړ چې علاوی د ژر تر ژره خوشي کړي ترڅو دی او نور ژورنالیستان وکړی شي چې له اندېښنو پرته د دوی دنده ترسره کړي. یو افغان ژورنالیست وویل
خبرنگار همیشه قربانی توطئه ها و دسایس نهادهای مختلف میشه. باید
خبریالان تل د مختلفو بنیادونو د دسیسو او توطئو ښکار او په مختلفو پلمو بندیانیږي. علاوی یو ژورنالیست او اوږده موده په دې مسلک کې کار کړی. موږ په کلکه سره غواړو چې علاوی دې خوشی شي. علاوی لومړی ژورنالیست نه دی چې له ګواښ سره مخ کیږي، بلکې له دې مخکې هم د نړۍ په هر سیمه کې خبریالان ګواښل شوي، شکنجه شوي، بندیان او حتی وژل شوي هم دي. افغان ژورنالیستان هم له دغو پیښو په امن کې نه دي او داسې کال نشته چې یو شمېر خبریالان پکې له مرګ او مرګونو پیښو سره لاس او ګریوان شوي نه وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته رسیدلی یو، خو سهار دی او زموږ د خبرونو لا پایل دی. ټوله ورځ به زموږ خبرونه اوري او پکې به په بیلابیلو مسایلو تاسو ته تازه رپورټونه درکو. په بل نیم ساعت خبري مجله کې جاوید نعیمی له تاسو سره مل دی.
با تشکر اجملان. سلام عرض میکنم صبح همهتان بخیر و شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم با مجموعی از خبرها و گزارش و مطالب مختلف سیاسی امنیتی اجتماعی و اقتصادی تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز دوشنبه 31 ماه اسد سال 1390 هجری شمسی است که برابر میشد با 22 ماه اگست سال 2011 میلادی و 22 ماه مبارک رمضان سال 1432 هجری قمری. گزارش و مطالب خبری تا لحظات بعد. نخست با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. در آغاز مهمترین سرخط ها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیم برای راهیابی نوتن به ولسی جرگه را فیصله نهایی خوانده است. افغانستان می تواند سالانه در حدود 500 هزار تن مواد نفتی را از روسیه وارد کند و مخالفین حکومت لیبیا به مرکز شهر ترابلس رسیدند. مشروع خبرها. با وجود انتقادهای شدید بر تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، رئیس این کمیسیون میگوید تصمیم آنها به جنجالهای مربوط به انتخابات ولسی جرگه پایان خواهد داد. فضل احمد معنوی بر رادیو آزادی گفت تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات که دیروز اعلان شد غیر قابل تغییر است. بر اساس این تصمیم 9 عضو ولسی جرگه با 9 تن از نامزدانی که در نتیجه بررسیهای محکمه اختصاصی برنده اعلان شدند تعویض خواهند شد. عکس العمل ها در این مورد متفاوت بود، اما حکومت افغانستان تا حالا در این باره ابراز نظر نکرده است. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید باید برای مجازات تروریستان یک محکمه خاص ایجاد شود. لطف‌الله مشعل سخنگوی این اداره دیروز گفت موجودیت برخی مشکلات باعث شده تا افرادی که به اتهام فعالیت‌های تروریستی دستگیر می‌شوند دوباره رها شوند. این انتقاد از سوی ریاست امنیت ملی افغانستان در حال مطرح می‌شود که در این اواخر حملات گروهی و انتحاری از سوی مخالفین مصالح دولت افزایش یافته است. افغانستان می تواند سالانه در حدود 500 هزار تن مواد نفتی را از روسیه وارد کند. انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان دیروز در کابل گفت این توافق در جریان سفر اخیرش به مسکو با مقامات روسی صورت گرفته است. به گفته آقای احدی در جریان این سفر افغانستان در حدود 10 هزار تن مواد نفتی را از روسیه خریداری کرده که به زودی وارد افغانستان خواهد شد.
در پرنسیب ما به موافقه رسیدیم که تا حدود 500 هزار تن مواد نفتی میتونیم سالانه از روسیه ما وارد کنیم.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که در حال حاضر مقدار زیاد نفت افغانستان از شرق میانه خریداری و از طریق ایران وارد افغانستان می شود. حالا هم در منطقه و جهان، مخالفین حکومت لیبیا و مرکز شهر ترابلس رسیدند. بر اساس گزارش ها مخالفین با مقاومت اندکی در این شهر روبرو شده و یا هم هیچ مانعی در برابرشان وجود نداشته است. موسی ابراهیم یک سخنگوی قذافی ناتو را متهم کرده که با شورشیان همکاری کرده و بالای یک شهر آرام حملات را انجام داده است.
ناتو has intensified its attacks on and around Tripoli.
ناتو حملاتش را بالای ترابلس و اطراف آن شدیدتر ساخته و به شورشیان به طور مستقیم کمک کرده است تا وارد پایتخت آرام و صلح‌آمیز این کشور بزرگ شوند. آمار تلفات فراتر از تصور است. این سخنگوی معمر قذافی همچنان ادعا کرده که در 24 ساعت گذشته 1300 تن در لیبیا کشته شدند. در این حال مخالفین ادعا دارند که سیف الاسلام پسر معمر قذافی را دستگیر کردند. جزئیات در این مورد در ادامه امین مجله خبری. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در یک سخنرانی تلویزیونی گفته است نیروهای امنیتی کشورش در مبارزه علیه شورش که از 5 ماه به این سو در سوریه جریان دارد دستاوردهای داشتند. اسد گفت حکومتش با خطر فروپاشی روبرو نیست، گرچه وی اعتراف کرد که در چند هفته گذشته شورشی که در سراسر این کشور ادامه داشته بیشتر رنگ نظامی به خود گرفته است، اما ابراز اطمینان کرد که این نارامی ها قابل کنترلند. بشار الاسد همچنان اظهارات رهبران کشورهای دیگر را که خواهان کنارگیری و از مقام ریاست جمهوری سوریه شدند بی ارزش خواند. رئیس جمهور سوریه یک بار دیگر بالای آوردن اصلاحات در حکومتش تأکید کرده و گفت کمیته‌ای که به منظور مطالعه اصلاحات ایجاد شده حداقل به 6 ماه وقت نیاز دارد. مقامات روسی از کیم یونگ هل رهبر کره شمالی پذیرایی گرم کردند. کیم یونگ هل پس از مراسم کوتاه پذیرایی از یک دستگاه تولید برق آبی در روسیه دیدار کرد. قرار است در جریان این هفته ممکن فردا کیم یونگ هل با دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در شرق سایبریا ملاقات کند. و وزیر مالیه یونان از اتحادیه اروپا خواست تا هرچه زودتر توافقنامه پرداخت قرض برای این کشور را به طور کامل عملی کند. این توافقنامه ماه گذشته امضا شد و بر اساس آن اتحادیه اروپا موافقت کرده تا برای بیرون کردن یونان از بحران اقتصادی 109 میلیارد دلار برای این کشور بپردازد. وزارت خارجه یونان میگوید وزیر مالی این کشور با شمار از مقامات ارشد اتحادیه اروپا به شمول رئیس بانک مرکزی اروپا، کمیشنر مالی این اتحادیه و وزرای مالی کشورهای منطقه یورو نامه نوشته است. جزئیات درباره این نامه دیروز افشا شد. وزیر مالی یونان در این نامه خواهان عملی شدن هرچه زودتر توافقنامه پرداخت 109 میلیارد دلار به کشورش شده است. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:36 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه این مجله خبری. جنجال های انتخابات پارسال افغانستان در یک مرحله تازه. کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم دیروز را نهایی خوانده است. نامزدان معترض با راهیابی 9 تن به ولسی جرگه مخالفند. ریاست امنیت ملی افغانستان می خواهد تا برای مجازات تروریستان یک محکمه خاص ایجاد شود. مشوره های سازنده سوی هر نهاد در رابطه با تدویر کنفرانس دوم بن از جانب حکومت افغانستان پذیرفته خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه چنین میگوید:
حکومت افغانستان تعهد کامل دارد به اشتراک فعالانه جامعه مدنی در کنفرانس بن.
مخالفین در مرکز شهر ترابلس پایتخت لیبیا رژیم معمر قذافی در آستانه سقوط خوانده شده. سایر گزارش ها را هم برایتان تهیه کردیم و در ادامه این مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تصمیم اخیر برای راهیابی نو نامزد معترض به ولسی جرگه به جنجال های مربوط به انتخابات پارسال نقطه پایان خواهد گذاشت. فضل احمد معنوی بر رادیو آزادی گفت تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات که دیروز اعلان شد غیر قابل تغییر است. کمیسیون مستقل انتخابات دیروز اعلان کرد که نو عضو ولسی جرگه را سلب صلاحیت کرده و به عوض آنها نو نامزد دیگر را که قبلا در انتخابات ناکام اعلان شده بودند به ولسی جرگه معرفی کرده است. این تصمیم با واکنش های تند امراه شده. امید مرزبان در مورد گزارش شرایط تهیه کرده است.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تصمیمش در مورد سلب صلاحیت 9 وکیل ولسی جرگه نهایی و غیر قابل تغییر است. بر اساس تصمیم این کمیسیون که دیروز اعلام شد 9 عضو فعلی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند و به عوض آنها 9 تن دیگر که در انتخابات سال گذشته کاندید بودند به حیث اعضای ولسی جرگه معرفی شدند. فضل احمد معنوی بر رادیو آزادی گفت باور دارد که این تصمیم مشکلات چندین ماهه‌ای را که پس از انتخابات پارلمانی آغاز شد پایان خواهد داد.
باور من 100% است که دیگه این مسئله پایان پیدا میکنه. من روحیه جمهوری افغانستان هم دیدم و روحیه عمومی را هم.
اما اکنون به نظر میرسد که این تصمیم واکنش های جدیدتر و انتقاد های تندتر را سبب شده. اعضای گروه ائتلاف حمایت از قانون که متشکل از اعضای ولسی جرگه است لحظات پس از این اعلام کمیسیون انتخابات گفتند به 9 وکیل تازه معرفی شده اجازه ورود به پارلمان را نخواهند داد. حاجی ظاهر قدیر رئیس این ائتلاف دیروز به خبرنگاران گفت
ائتلاف د انتخابات و د مستقل کمیسیون
ائتلاف حمایت از قانون این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را غیر قانونی خوانده و این ائتلاف به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا به طور غیر قانونی وارد تالار ولسی جرگه شود.
غیر قانونی دول داخل شی.
از سوی دیگر بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه یا فیفا که یک نهاد بی‌طرف پنداشته می شود نیز غیر قانونی بودن این تصمیم کمیسیون انتخابات را رد نمی کند. جانداد سپینغر رئیس اجرایی این سازمان بر رادیو آزادی گفت تصمیم کمیسیون انتخابات غیر قانونی اما در وضعیت فعلی افغانستان قابل قبول است. ادعاهای مبنی بر تقلب در انتخابات پارلمانی و اعتراض نامزدهای شکست خورده سبب شد تا رئیس جمهور افغانستان محکمه اختصاصی را برای رسیدگی به شکایات انتخاباتی ایجاد کند. این محکمه پس از مدت کار اعلام کرد که 62 عضو فعلی ولسی جرگه با تقلب وارد مجلس شدند و باید 62 تن از نامزدان شکست خورده جایگزین آنان شوند. در آن زمان رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت آمدن تغییر در نتایج انتخابات خواب است و خیال است و محال است و جنون، اما در نهایت دیروز این کمیسیون پذیرفت که تغییر را در نتایج به میان آورد و 9 وکیل فعلی پارلمان را سلب صلاحیت کرده به عوض آنان افراد دیگر را به ولسی جرگه معرفی کند. تا به حال حکومت افغانستان درباره این تصمیم کمیسیون انتخابات تبصره‌ای نکرده است. تلاش کردیم عکس العمل حکومت افغانستان را در این باره بپرسیم، اما دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور حامد کرزی سخن گفتند در این باره خودداری کرد.
گزارش بود درباره اعلان کمیسیون انتخابات جهت راهیابی 9 تن از نامزدان انتخابات پارسال به ولسی جرگه افغانستان. عکس العمل ها در این مورد متفاوت است. اعضای ولسی جرگه با این تصمیم مخالفت نشان دادند و در عین حال نامزدان معترض میگویند باید تمامی 62 نامزد برنده همزمان به ولسی جرگه راه یابند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تصمیمش در مورد سلب صلاحیت 9 وکیل مجلس نهایی است و تغییر نخواهد کرد. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان عصر دیروز بر رادیو آزادی گفت که این تصمیم نهایی جنجال انتخاباتی را نهایی خواهد ساخت. آقای معنوی از وکلا خواست تا عقلانی بیندشند نه احساساتی. مصطفی صدیقی با فضل احمد معنوی صحبت را انجام داده است.
یادتان هست که زمانی که لوی سرنوالی افغانستان نتایج انتخابات ولسی جرگه پارسال را باطل اعلان کرد، گفته بودین که تغییر در نتایج نهایی انتخابات خواب است و خیال است و محال است و جنون. چه شد کنون؟
همه جملات را به کار بردیم که باطل ساختن انتخابات یا نتایج انتخابات ناممکن است. خوشبختانه که ما به مو اصل استوار تا به امروز هستیم، اما آنچه تغییر از طرف خود کمیسیون مستقل انتخابات بر مبنای لست ابتدایی کمیسیون که اعلان کرده بود، فکر میکنم که مرتبط با بحث آغازینی که ما داشتیم نیست.
خب شما از جمله 62 نفر وکیل معترض که محکمه اختصاصی گفته بود باید وارد ولسی جرگه افغانستان شوند، صرفا 9 نفرشان را وارد مجلس ساختین. یعنی شما ظاهرا نه بر اساس حکم محکمه اختصاصی عمل کردین و نه بر اساس تصمیم اولیه خودتان.
جدا ما از آغاز تشکیل محکمه را و همچنان اجزاعاتی را که داشت را غیر قانونی می دانستیم. دلایل خود در وقت زمانش هم ارائه کرده بودیم. بعد از اینکه حکم رئیس جمهوری افغانستان هم اصدار یافتم، ما واضح ساختیم که فقط موضوعاتی که محکمه به رسیده کردم این حیث شکایت مورد بازنگری قرار می دیم. اما کسایی که حالا از میان وکلا حذف شدین و تعداد هم که دوباره رای یافتین دقیقا مبتنی بر نتیجه ابتدایی کمیسیون مستقل انتخابات است.
خب امکان تغییر دومی و سومی هم وجود داره یا همی تغییر نهایی است؟ کوتاه لطفا.
توجه بفرمایید که در حکم رئیس جمهوری افغانستان کاملا صراحت یافته که کمیسیون انتخابات تصمیم نهایی را بگیره، به این معنا که تصمیم آخرین تصمیم است. من بعد هیچ نهاد دیگری نمیتونه قضیه را دنبال بکنه و همچنان تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات بر مبنای یعنی حکم رئیس جمهوری نهاییه.
جناب معنوی، این طرف و آن طرف شنیده میشه که گویا شما بر اساس یک معامله با ریاست جمهوری این تصمیم نهایی را گرفتین، تایید میکنین چی از پاسختان؟
درست، معامله به خاطر مردم افغانستان، به خاطر منافع و مصالح عامه مردم افغانستان. کدام معامله شخصی یا مادی یا چیز دیگری که بتونه بالای حق مردم باشه، چون چیزی وجود نداره.
فضل احمد منوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد و گفته که تصمیم برای راهیابی 9 تن از نامزدان برنده به ولسی جرگه افغانستان غیر قابل تغییر است. اما شمار از نامزدانی که در نتیجه بررسی های محکمه اختصاصی برنده اعلان شدند میگویند که باید تمامی 62 تن به صورت مجموعی به ولسی جرگه راه یابند. تعداد از آنها این تصمیم تازه کمیسیون انتخابات را غیر قابل پذیرش میدانند. محمد معروف فضلی یکی از این کاندیدان است. احمد جعفر احمدی در کابل در امین مورد با آقای فضلی صحبت را انجام داده و نخست نظرش را در مورد اقدام جدید کمیسیون انتخابات پرسیده است. او چنین میگوید:
متاسفانه ما و شما دیدیم امروز لیستی ایران شد در طرف رسانه ها و جمله رادیوی شما میلان شد. آقای معنوی شار به افتخار گفت که کسا برخشان ظلم شد. من میخوایم آقای معنوی بگم که اگر تو عادل بودی در یک سال پسی که افرادی که در داخل پارلمان 9 نفر حضور داشتی فیصله هایی کرده، این مسئولیتش به دوش کی است؟ ما به فکر ما که بحران دیگه هم زیادتر کرد و موقف کاندیدای معترض عمو موقف قبلی است. خوشبختانه افراد اشخاصی که امروز از طرف کمیسیون انتخابات موفق اعلام شد و او دوستای ما هم تعهد کردن و امروز هم شما مصاحبهشان رو میشنویم، اونا هم تعهد کردن که جزء 62 نفر خواهد باشد تا حکم محاکم تطبیق نشود و اینا هیچ وقت به پارلمان حضور پیدا نخواهد، چون مبارزات ما در افغانستان به خاطر از این نبود که ما بعد مبارزه کنیم که فضلی یا فرد دیگه در پارلمان حضور پیدا کنه، ما مبارزات ما به خاطر از این بود که حق مردم افغانستان زایش
بله. آقای فضلی معذرت میخوایم، شما به مبارزات اشاره کردین، حالا که کمیسیون مستقل انتخابات فیصله تازه‌اش را اعلام کرد، شما به هدف به گفتی خودتان دست یافتن به حقتان چگونه به مبارزاتتان از این پس ادامه میتین؟
اینا حق ندارم در افغانستان کشور اسلامی است، در دیگه دنیا که کشورها غیر اسلامی است هم حکم نهایی محاکم قابل اجراست و خواهی مجریه بر تطبیق از اون مکلف است که اجرا کنه. ما حکم نهایی محاکمه را به دست داریم و فرمان رئیس جمهور را به دست داریم، بنابراین این فیصله هایی که کمیسیون انتخابات خودسرانه هر نوع فیصله ایره که یا هر نوع مهندسی و اجرایی که در این پروسه داشته باشه، نی بر مردم افغانستان و نی بر شورای کاندیدای معترض قابل قبول است. در صورتی که حکم محاکم تطبیق نشود، ما وقت ممکن است با مبارزات خود در طریق مظاهرات بسیار بزرگ و حتی بند کردن شارها دست بزنیم.
محمد معروف فضلی یکی از نامزدان انتخابات پارسال بود که در نتیجه بررسی های محکمه خاص برنده شناخته شده است. با وجود موضع‌گیری مختلف در این مورد تا حالا حکومت افغانستان در این باره چیز نگفته است، اما به نظر می رسد که جنجال های انتخابات پارسال امسال وارد یک مرحله تازه و بحرانی شده است. با انتقادهای شدید بر تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، رئیس این کمیسیون میگوید تصمیم دیروز به جنجال های مربوط به انتخابات ولسی جرگه پایان خواهد داد. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید باید برای مجازات تروریستان یک محکمه خاص ایجاد شود. افغانستان میتواند سالانه در حدود 500 هزار تن مواد نفتی را از روسیه خریداری کند. انورالله قهدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان دیروز در کابل گفت این توافق در جریان سفر اخیرش به مسکو با مقامات روسی صورت گرفته است. مخالفین حکومت لیبیا به مرکز شهر ترابلس داخل شدند. بر اساس این گزارش ها مخالفین با مقامات اندک در این شهر روبرو شده و یا هم اجمانه در برابرشان وجود نداشت. در این حال ادعاهایی صورت گرفته که سیف الاسلام پسر معمر قذافی دستگیر شده است. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در یک سخنرانی تلویزیونی گفتن نیروهای امنیتی کشورش در مبارزه علیه شورشی که از 5 ماه به این سو در سوریه جریان دارد دستاوردهایی داشتند. و مقامات روسی از کیم یونگ هل رهبر کره شمالی پذیرایی یک گرم کردند. قرار است او در جریان این هفته با دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در شرق سایبریا ملاقات کند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. گزارش های خبری تا دقایق بعد. حالا نگاه داریم به برخی از رسانه ها و مطبوعات چاپی غربی. روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز در مورد حمله اخیر بالای مرکز فرهنگی بریتانیا در کابل مقاله ایران نشر کرده است. به نوشته روزنامه، مرکز فرهنگی بریتانیا گفته که با وجود حمله طالبان بالای این مرکز، آنها به فعالیت‌های خود در افغانستان ادامه خواهند داد. ویلیام پیدی سفیر بریتانیا در کابل به ساندی تایمز گفته که این حمله طالبان یک اقدام طرح‌ریزی شده بزدلانه بود تا منافع بریتانیا را در افغانستان هدف قرار بدهد. یک کارمند این مرکز فرهنگی در منطقه کارت پروان کابل گفته که اصلا فکر هم نمی‌کرد که بالایشان حمله صورت گیرد. با گفته او، دفتر آنها در محل قرار نداشت که اهداف مهم در آن وجود داشته باشد و با باور او بسیاری از مردم محل تا نمی‌دانستند که مرکز فرهنگی بریتانیا در این منطقه قرار دارد. ساندی تایمز در ادامه می نویسد حمله اخیر بالای این مرکز بخش از آن حملات به حساب می آید که طالبان مسلح به وسیله آن می خواهند حکومت افغانستان را ضعیف نشان دهند. کازیا زاک، کارمند مرکز فرهنگی بریتانیا، با ساندی تایمز گفته که با کار خود با مردم افغانستان ادامه می دهند، کسانی که به گفته او از آموزش و تعلیم دور هستند. این بریتانیایی همچنان می گوید کشورش به همکاری با مکاتب و پوانتون های افغانستان ادامه می دهد و تا زمانی که نیاز است فعالیت های خود را در این کشور دوام خواهد داد. روزنامه ساندی تایمز یک مقاله دیگر را در مورد تجهیز وسایل نیروهای نظامی در افغانستان نشر کرده است. به نوشته روزنامه، قرار است این وسایل با زره پوش مجهز شوند تا نیروها در عملات بمی کنار سرک شورشیان مسئول بمانند.
این وسایط با یک لوله مشابه دودکش مجهز می شوند که از قسمت تحتانی تا سقف آن امتداد خواهد یافت و به این ترتیب اساکر در داخل وسایط حفاظت خواهند شد. آزمایش هایی که صورت گرفته نشان می دهد که این وسیله زرهی خطر در داخل وسایط را به 30% کاهش داده و به این ترتیب سرنشینان آن در انفجارهای کنار سرک زنده مانده می توانند. بنوشته سندی تایمز، بمهای دستساز باعث مرگ 230 تن از اساکر بریتانیایی از میان 379 قربانی این کشور در ماموریت افغانستان شده است.
پس از 6 ماه جنگ در لیبیا مخالفین حکومت این کشور به مرکز پایتخت ترابلس رسیدند. تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهد که مخالفین بیرق‌ها را در چهارراه سبز در مرکز شهر ترابلس به اعتراض درآوردند. جزئیات در این مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم. حالا ساعت 7:50 به وقت کابل است و گزارش‌های خبری از افغانستان را ادامه می‌دهیم. ریاست امنیت ملی می‌گوید باید برای مجازات تروریستان یک محکمه خاص ایجاد شود. به گفته این اداره، موجودیت برخی مشکلات باعث می‌شود تا افرادی که به اتهام فعالیت‌های تروریستی دستگیر می‌شوند دوباره رها شوند. این انتقاد از سوی ریاست امنیت ملی در حال صورت گرفته که در این اواخر حملات گروهی و انتحاری از سوی مخالفین مسلح دولت افغانستان افزایش یافته است. فرخنده احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
در حالی که به گفته مقام‌های اداره امنیت ملی افغانستان فعالیت‌های آنان در برابر شبکه‌های تروریستی در کشور به شکل مؤثر جریان دارد، اما این مقام‌ها می‌گویند به دلیل بعضی از مشکلات در قانون جزای موقت افرادی که به اتهام فعالیت‌های تخریبی بازداشت می‌گردند دوباره رها می‌شوند. لطف‌الله مشعل سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان در یک نشست خبری به روز یکشنبه گفت آنان تعداد زیاد از افراد تخریبکار را دستگیر می‌کنند، اما به گفته آقای مشعل برخی از محدودیت ها در قانون جزای افغانستان باعث می شود تا این اشخاص بعد از اثبات جرم نیز دوباره رها شوند و یا هم به جزاهای سبک محکوم گردند.
کدام نارضایتی خاصی از قضا نداریم، ولی مشکل قانون است و این قانون وقتی مشکل حل میکنه که محکمه خاص تروریستی مثل که در دوران دکتر نجیب بود برای مجاهدین محکمه خاص مجاهدین را کابل گرفته میشد زود بدار نشد. این تا یک محکمه برای تروریست باشه، ولی مجاهدین خوب بر حق بودن، توریستان نه هستند.
با گفته آقای مشعل در برخی از موارد آنان خود شاهد بودند افرادی را که به جرم فعالیت‌های تروریستی دستگیر کرده بودند و جهت محاکمه به سیستم قضایی کشور سپرده بودند پس از گذشت اندک زمان دوباره رها شدند. و علت اساسی این مشکل را موجودیت برخی از سختگیری‌ها در قانون جزای موقت افغانستان خواند و گفت این مشکل باعث شده است که قضات در فیصله‌هایشان در مورد افراد یاد شده با مشکل مواجه شوند. هرچند تا به حال ادارات قضایی و ستر محکمه افغانستان در رابطه با درخواست ریاست امنیت ملی مبنی بر ایجاد محکمه خاص برای رسیدگی به دوسیه های تروریستان چیزی نگفتند، اما این ارگان ها چند پیش گفته بودند که در سیستم قضایی کشور محاکم اختصاصی وجود دارد که به همچو جرایم رسیدگی می کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کارهای کمیته که به خاطر اتخاذ آمادگی برای برگزاری کنفرانس دوم بن ایجاد شده همچنان ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که مشوره های سازنده در رابطه با تدویر کنفرانس دوم بن از سوی نهادی که باشد از جانب حکومت افغانستان پذیرفته خواهد شد. قرار است نشست دوم بن در ماه دسامبر امسال تقریبا 3 ماه بعد در آلمان برگزار شود. منیژه دیوا جزئیات را از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان یک بار دیگر روی شرکت هر گروه و نهاد در نشست دوم بن در چوکات یک هیئت واحد تاکید می کند. با تازگی جرگه نهادهای جامعه مدنی از حکومت افغانستان خواست تا زمینه را برای شرکت طالبان در نشست دوم بن فراهم کند. در رابطه با این تقاضای جرگه نهادهای جامعه مدنی جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به طور مستقیم چیزی نگفت، اما گفت اگر قرار باشد که گروه و نهادهای مختلف در نشست دوم بن شرکت کنند باید حضور آنان در این نشست در چوکات هیئت افغانی تنظیم شود.
موقف حکومت افغانستان خیلی واضح و روشن است و اویی است که در کنفرانس بین المللی افغانستان در آلمان از جانب افغانستان یک هیئت واحد تحت رهبری دولت افغانستان اشتراک خواهد کرد و در رابطه با حضور جامعه مدنی در کنفرانس بن البته حکومت افغانستان تعهد کامل دارد به اشتراک فعالانه جامعه مدنی در کنفرانس بن.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با اشاره به ادامه کار کمیته‌ای که به خاطر گرفتن آمادگی به منظور شرکت در نشست دوم بن ایجاد شده، میگوید که مشوره‌ها در رابطه به تدبیر نشست دوم بن نیز پذیرفته می‌شود. این نشست در حال تدبیر می‌یابد که چند پیش حکومت افغانستان گفته بود شرکت طالبان در این نشست با پیشرفت در گفتگوهای صلح ارتباط دارد. رئیس جمهور کرزی نیز در یک نشست خبری گفته بود که اگر در این نشست به طور متفرق از افغانها دعوت شود، با گفته آقای کرزی آنان از شرکت در آن خودداری خواهند کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
حالا هم در منطقه و جهان، پس از 6 ماه جنگ در لیبیا، مخالفین حکومت این کشور به مرکز پایتخت طرابلس رسیدند. تلویزیون اسکای نیوز تصاویر مخالفین را نشان داده که بیرق‌ها را در چهارراه سبز در مرکز شهر طرابلس به اعتزاز درآورده و گفتند که این منطقه را به نام چهارراه شهدا تغییر نام خواهند داد. بر اساس گزارش‌ها، مخالفین رژیم معمر قذافی با مقاومت اندک در شهر طرابلس روبرو شدند. قذافی از مردم لیبیا خواست تا از شهر خود دفاع کرده و آن را از افتادن به دست استعمارگران نجات دهند. معمر قذافی همچنان تعهد کرده که تا آخرین دم در قدرت خواهد بود. موسی ابراهیم، یک سخنگوی قذافی ناتو، را متهم کرده که با شورشیان همکاری کرده و بالای یک شهر هارام حملات را انجام داده است.
NATO has intensified its attacks on and around Tripoli.
ناتو حملاتش را بالای طرابلس و اطراف آن شدیدتر ساخته و به شورشیان به طور مستقیم کمک کرده است تا وارد پایتخت آرام و صلح‌آمیز این کشور بزرگ شوند. آمار تلفات فراتر از تصور است. این سخنگوی قذافی همچنان ادعا کرده که در 24 ساعت گذشته 1300 تن در لیبیا کشته شدند. مخالفین بر رسانه‌های غربی گفتند که سیف الاسلام پسر معمر قذافی دستگیر شده است. محکمه جرایم بین المللی میگوید که در این مورد تاییدنامه‌ای را دریافت کرده است. سیف الاسلام با پدرش معمر قذافی از سوی محکمه جرایم بین المللی به ارتکاب جرایم ضد بشریت متهم است. محمد، یک پسر دیگر قذافی، به تلویزیون الجزیره تایید کرده که مخالفین او را در خانه‌اش نظربند ساختند. ایالات متحده آمریکا گفته که عملیات مخالفین بالای شهر طرابلس در جریان است. واشنگتن از شورای انتقالی ملی لیبیا خواسته تا برای دوره بعد از قذافی آمادگی بگیرد. ناتو میگوید وضعیت فعلی لیبیا آرام بوده و حاکمیت قذافی در حال زوال شدن است. ناتو همچنان گفته که با شورای انتقالی ملی لیبیا آماده کار است. بریتانیا در این حال گفته وضعیت طرابلس ثابت می‌سازد که دوره قذافی به پایانش نزدیک شده است. تبصره‌های رسانه‌ها هم همین را میگویند. مخالفین حکومت لیبیا از تقریبا 6 ماه وارد جنگ علیه معمر قذافی شدند تا به اداره 42 ساله وی نقطه پایان بگذارند. و این هم یک خبر از پاکستان که وزیر معارف ایالت خیبر پشتونخوا از یک حمله افراد مسلح جان به سلامت برد. افراد مسلح ناشناس دیشب بالای سردار حسین بابک در حالی که از قریه خود به سوی پشاور در حرکت بود حمله کردند. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
وزیر تعلیم ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان از یک حمله تروریستی که شب گذشته بالایش صورت گرفت جان به سلامت برد. سردار حسین بابک، وزیر تعلیم ایالت خیبر پشتونخوا، در تماس تلفنی که با رادیو آزادی داشت گفت شب گذشته هنگامی که وی از منطقه آبوییش به سوی پشاور در حرکت بود، از سوی افراد مسلح ناشناس بالایش حمله صورت گرفت. از قریه خود به طرف پشاور در حرکت بودم. امین که در منطقه چنگلی رسیدم، از خرابه ای که قبلا منزل یکی از شورشیان به نام احسان شاه بود بالایم فیر گردید. این منزل در عملیات های نظامی قبلی از بین رفته، اما انگامی که به آنجا رسیدیم بالای ما حمله صورت گرفت. در این حمله من و دو تن از محافظین همراه هم جان به سلامت بردیم، اما موتر عامل ما سخت آسیب دید. اگرچه سردار حسین بابک وظیفه خود را اطمینان بخش خواند، ولی برادر وی و مدیر روزنامه پاکستان شمیم شاهد به رادیو آزادی گفت که سردار بابک در نتیجه تیراندازی افراد مسلح نه، بلکه بنابر آسیب رسیدن به موتر عاملش مجروح گردیده. سردار حسین بابک 41 سال عمر داشته و متولد منطقه توتالی بونیر می باشد. پدر و دیگر اعضای فامیل وی از جمله نزدیکان رهبر عوامی نشنل پارتی خان عبدالغفار خان به شمار می روند. سردار حسین بابک فارغ پنزه ژورنالیسم پنتون پشاور، فعالیت های سیاسی اش را در دوران تحصیل آغاز نموده بود، اما تا سال سال 2008 به حیث یک خبرنگار شناخته می شد و همچنان در رسانه های مختلف پاکستان ایفای وظیفه نموده است. اگرچه مسئولیت این عمل بالای وی را هیچ گروه تا اکنون به عهده نگرفتند، اما برادر وی شمیم شهید به رادیو آزادی گفت که این عمل از سوی طالبان محلی بوده می تواند. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
و با نشر این گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری. ساعت نزدیک به 8 صبح به وقت کابل شد و حالا هم اجمل اند را در استودیو با خود داریم. اجمل اند، از لیبیا چی خبر هاست؟
پا نړیوالو مسایلو کې د لیبیا مسله پا نړیوالو رسنیو کې ډیره توده ده. دغلته مخالفین د ترابلس ښار ته